اوريداي شي. دا مشال رادیو دا او دا محل په پیښور کې د ماسپخین یو بجا ده. په خبرونه کې زه ګل ایاز او ملیحه امیرزاده درته هرکلی وایو. په روانه غړی کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم درخورو. ونیس پروګرام جمهوریت د خبرونې په دویمې نمای کې اورېدلی شئ. خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له ملیحه امیرزاده نه اورو.
السلام علیکم. ټټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. اول فاټا سیاسي اتحاد د فاټا ايني حیثیت بدلولو پاړه د جمع شوی قانون په ملاتړ پر راتلونکي کې لاریون اعلان کړي. پاکستان او افغانستان د پولیو ناروغي د مخنیوي پترس کې په ګامونو پورته کولو سلا شوې دي او د جرمني حکومت وايي هیواد ته د افغان کډوالو ورتګ زیات شوی دی. تفصیل: لګن شمیر سیاسي ګوندونو جوړ آل فاټا سیاسي اتحاد د نومبر پر 14 د فاټا آئینی حیثیت بدلولو په اړه جمع شوی قانون په ملاتړ د اسلام آباد په لور لاریون اعلان کړی دی. د دې اتحاد مشر خونزاده چټان نن مشال ریډیو ته ویل لاریون به له خیبر پختونخوا نه د اسلام آباد په لور سي.
په 16 تاریخ باندې منګه په ډی چوک باندې په اسلام آباد کې د ټولو قبایلو یو ریل منعقد کړی دا چې دا به د مردان د رشکې ترچین نه به دغلته قبایلي جلوسونه چې کوم دي د ایجنسیانو هغه به دغلته راځي او د دغه ځای نه به منګه په جلوس په شکل کې اسلام آباد ته ځو چې هغې ته منګه حقوقي قبایل ریل نومیښی دی.
د قبایلی سیمو د پارلیمان غړو 13 میاشت د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې یو قانوني مسوده جمع کړې وه چې پکې د ځینو نورو ترڅنګ فاټا په خیبر پختونخوا کې د ګډولو غوښتنه شوې وه. پاکستان او افغانستان د پولیو وایرس د مخنیوي پاړه په عملی ګامونو اخستو سلا شوې دي. دا فیصله د جمعې په ورځ د بلوچستان په چمنخار کې د پاکستاني او افغان چارواکو په یو غونډه کې وشوه. د پاکستان استازیتوب د ایمرجنسی آپریشن سینټر مشر ډاکټر سید سیف الرحمن او د افغان ډلې مشري د هغه هیواد د روغتیا وزارت یو لوړ پوړي چارواکي فیض الله کاکړ کوله. غونډې ته وویل شو چې 1400 کسان تر سرحده وړي راوړي او پکې 900 هغه ماشومان دي چې عمرونه یې تر 500 کالو کم دي او په دې کې 300 ماشومان د پولیو لساسکو پاتې کیږي. د یونیسف یو چارواکي ویل په سیمه کې 10,000 کسانو خپلو ماشومانو ته د پولیو ساسکو له ورکولو انکار کړو خو د دوی د ځینو اقداماتو له وجې په دې کې اوس په تیزی سره کموالی راغلی دی. له غونډې وروسته ډاکټر سیف الرحمن خبریالانو ته ویل د اف سی ځواک اسکر به د ځانګړي روزنو وروسته پر پوله ماشومانو ته د پولیو وایرس ضد ساسکي ورکوي. پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه یوازیني دوه هیوادونه دي چې پکې لا هم د پولیو وایرس شته. پیښور هایکورت د تحریک انصاف مشر ته حکم ورکړی چې د خیبر پختونخوا د اسپیټالونو د اصلاحاتو په اړه چې کومې خبرې کړې دي دا غو جواب دی په لیکنی بڼه عدالت ته وړاندې کړي. د جمعې په ورځ د خیبر میډیکل کالج د استادانو د اتحادیې درخواست اورېدنې پر مهال جسټس وقار احمد او جسټس محمد یونس عمران خان ته د نومبر تر 12 پورې د جواب جمع کولو وخت ورکړ. درخواست ورکوونکو دریځ خپل کړ چې د اصلاحاتو په اړه مقدمه په عدالت کې روانه ده او په داسې وخت په دې اړه د عمران خان له لورې په دې موضوع خبرې کول په عدالتي توهین کې راځي. د سه شنبه په ورځ په پیښور کې خبري غونډې ته د وینا په وخت د تحریک انصاف مشر عمران خان ویل د ډاکټرانو یو ډله د مافیا په بڼه هڅه کوي چې د اسپیټالونو په اړه د حکومتي اصلاحاتو مخه ونیسي. د اصلاحاتو له مخې به اسپیټالونه خود مختار شي او څارنه باید د بورډ آف ګورنرس په نوم یوه ډله کوي خو د ډاکټرانو اتحادیه د دې مخالفت کوي او په دې کې د ترمیم غوښتنه کوي. د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه نن پیلېږي چې پکې امکان دی د نوي سپیکر د ټاکلو لپاره مهال ویش اعلان شي. د سپیکر چوکۍ هغه مهال خالی شوه کله چې عدالتي کمیشن د ایاز صادق د مخالفه امیدوار په درخواست د هغوی غړیتوب ختم کړ خو وروسته په ضمني ټاکنو کې نوموړي دغه چوکۍ بیرته وګټله. دی به هم په نننۍ غونډه کې ګډون کوي. د سپیکر د چوکۍ لپاره واکمن مسلم لیگ نون بیا هم ایاز صادق او تحریک انصاف شفقت محمود د امیدوارانو په توګه اعلان کړي. د جرمنی حکومت وای د افغان کډوالو ورتګ زیات شوی او هر ورځ د 2000 په خواوشا کې افغانان د هیواد ته د پناه اخستو لپاره ورسیږي. د جرمنی د کورنو چارو وزیر ټامس ایډی میزیر پرون همدارنګ ویلي د اکتوبر په میاشت کې 1000 افغان کډوال په غیر قانوني لارو ورسېدلی دي. د ده په وینا د افغان کډوالو ورتګ اندېښمن کړي او غواړي چې مخه یونیسي. هغه شمیرې چې د جرمني حکومت پرون خپرې کړي څرګندوي چې د جنوري نه د اکتوبر تر میاشتې پورې د هیواد ته 2500 شامي افغان او عراقي کډوال ورغلي دي. تر دې مخکې د جرمني د کورنو چارو وزیر ویلیو په دې شمېر د افغانانو ورتګ د دوی لپاره د منلو وړ نه دی او د متوسطې طبقې افغانان باید په خپل هیواد کې پاتې شي. د افغانستان د غور والی وای په یو شمېر کسانې د رخشانی نومې د جینې د سنگسار په وجلو کې د لاس درلودلو په تور پیژندلې دي. سیما ژوندہ مشال ریډیو ته نن ویله هغه سیما چې دا 19 کلنه پیغله پکې وژل شوې ده حکومت تر کنټرول لاندې نه ده بلکې پکې طالبان واکمن دي.
سیما جوینده وایي موږ کسان پیژندلی د یو کس نوم اخلم چې هغه مولوي یوسف دی. ورور یې د دې نجلۍ خواستګار و او دا نجلۍ په همدې خاطر وژلې چې نه یې غوښتل د مولوي یوسف ورور سره واده وکړي.
د رخشانی په نوم د غزوان نجلۍ دوه اونۍ مخکې د غور ولایت په سیمه کې یو شمېر خلکو سنگسار کړه. د پیښې د ویډیو تر خپرېدو وروسته د نن په افغانستان او بهر عکس العملونه راپارولي. امریکا د زیارت په ورځ په سلورو کسانو فردي جرم لګولی چې هغوی لال قاعدې سره په ګډه په افغانستان او عراق کې پر امریکایي عسکرو بریدونه کړي دي. د امریکا انصاف وزارت جسټس ډپارټمنټ دغه فردي جرم وایي دغه جوړه جوړه ورونو له 2015 کال راهیسې د جعلي کریډیټ کارډونو له لارې پیسې راټولولې او هغه به بیا القاعدې ته ورکولې. په دغو کې یو مشکوک کس په 2009 کال کې یمن ته تللی و او هلته یې د القاعدې یو مرستیال او د دې ډلې عرب ټاپو وزمه څنګه مشر انور ال اولاکی ته $22,000 ورکړي. ال اولاکی په 2011 کال کې په ډرون برید کې تر وژل کېدو مخکې د امریکا او غرب په ګټو بریدونه تنظیم کړي. تر هغه ته مادي مرستو په دسیسه کې ککړ کسانو کې یحیی فاروق محمد، ابراهیم زبیر محمد، آصف احمد سلیم او سلطان روم سلیم شامل دي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه. اوس د کرن صوبې او د موسم حال له سیرت زهیر اورو.
نن د جمعې په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.55 پیسې غستل کیږي او په 1.55 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.25 او په 1.25 او یا پیسې. یو یورو په 1.45 پیسې او په 1.45 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ او یا پیسې او په 23 روپۍ نوي پیسې. د سعودي عرب ریال په 23.95 پیسې او په 23 روپۍ شل پیسې. افغانی په 2.25 پیسې او په 2.65 پیسې. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اصل کیږي او 240 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 12 او زیات نه زیات 26، بنو کې 12 او 24، او کوټه کې به کم نه کم 26 او زیات نه زیات 24 ډیګري سینټی ګریډ وي.
درنو اردوونکو خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل چې ملیحا میرزاده وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونې په ویب پاڼه mashalradio.com هم دراس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شئ. د قبایلي سیمو سیاسي او مذهبي ګوندونو اتحاد ویلي دي په دغه سیمو کې د اصلاحاتو لپاره وړاندې کړل شوي قانوني مسودې په اړه مهمو سیاسي ګوندونو مثبت جواب ورکړي.
الور مطلب پاکستان نه دینه مخکې غوې مونږ ته لیږه بیل روډ مونږ د سرایو تقریبا 90% اومې دونه دي سره وو مطلب مرګتیا کوي.
دا 400 پولیسو یو کس په دې تور نیولې وو چې خپل 12 کلنه ماشومه لور یې خرڅوله. دغه ماشومه وای
تمام وخت کې موږ یو موضوع نه خو اندې دا د خو سکول او خو اندې ما له کوله خو او اوس ما هم خلاصای په 12 په پنجابي.
د کاشګر غوادر اقتصادي لارې مغربي برخي جوړولو غټي با کروندګرو لپاره څومره وي؟
زموږ ولست دی دا بغوا پر دې خبره کې پوښتي یوازې روډو باندې چې دی د دې باندې زموږ خلک چې دی د قناعت پکې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې پاکستان ته د غړیتوب نه ترلاسه کېدو تر شا څه وجوهات دي؟
کله الیکشن یو پکې کله نه یو دا خو کېږي نو سپیشل ریزن څه خاص وجه نه ده.
او د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو د فریډم هاوس په نوم نړیوالې ادارې تازه کلنۍ رپورټ څېړلې. شننی او تبصرې هم درو له مشال رادیو سره اوسه. درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو د ماسپخین یوې بجې خبرونه ته غوږیږئ. د قبایلي سیمو ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو اتحاد آل فاټا پارټیز اعلان کړی چې په دغه سیمو کې د اصلاحاتو راوستو په موخه د نومبر په 14 نیټه په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته مظاهره کوي. د دغه اتحادیې لخوا د مظاهرې اعلان په داسې حال کې شوی چې په دې وروستو کې د پاکستان په پارلمان کې د فاټا غړو یوه قانوني مسوده جمع کړې وه او له حکومت یې غوښتنه کړې وه چې د قبایلي سیمو په آئینی حیثیت کې بدلون راولي. دا چې په دغه قانوني مسوده تر اوسه پورې کې څومره پرمختګ شوی او قبایلي مشرانو په دې لړ کې د کومو مهمو سیاسي ګوندونو مرسته ترلاسه کړې ده د دې جوابونه د یوې دمې وروسته. د قبایلي سیمو ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو اتحاد آل فاټا پارټیز اتحاد مشر اخونزاده چټان ویلي دي چې د نومبر په 14 نیټه د حقوق قبایل لاریون یا مظاهرې مقصد د فاټا آئینی حیثیت کې بدلون راوستلو د بل حمایت کول دي او په دې کې ټولو ګوندونو د ګډون ژمنه هم کړې ده. اخونزاده چټان د حقوق قبایل ریلی په اړه زیاته کړه:
په 16 تاریخ باندې منګه په ډی چوک باندې په اسلام آباد کې د ټولو قبایلو یو ریلی منعقد کړي چې دا به د مردان د رشکې ترچینا به دغه تا قبایلي جلوسونه چې کوم دي د ایجنسیانو هغه به دغه راځي او د دغه ځای به منګه په جلوس پر شکل کې اسلام آباد ته ځو چې هغه ته منګه حقوق قبایل ریلی نومې شي او هلته به منګه په ډی چوک باندې جلسه کوو او په هغه جلسه کې به زمونږ سره د ملک څومره سیاسي او مذهبي پارټۍ دي کومو چې زمونږ سره آل پارټي سربراهي کانفرنس کې شرکت کړي او هغه ټول مونږ ته یقین دهانی راکړي ده چې هغه به زمونږ سره په دې کې شرکت کوي او هغه به هلته زمونږ د حمایت اعلان کوي.
اخونزاده چټان ویل چې د اصلاحاتو بل لپاره یې په دې وروستو کې ډېر زیاتې هلې ځلې کړې دي. د دغه خبره په لومړي پړاو کې په سیاسي اتحاد کې شامل د ټولو ګوندونو مشران په اعتماد کې اخستلې. د دې وروستو په نشتر حال کې یې لوی جرګه وکړه. بیا په خیبر ایجنسی کې د شاجی ګل افریدی په حجره کې د مشرانو غونډه رابللې وه او بیا په دې لړ کې جماعت اسلامي ټول ګوندیز غونډه منعقد کړې وه. د قبایلي سیمو آئینی حیثیت کې بدون راوستلو لپاره بل د سپتمبر په 8 نیټه په پارلمان کې جمع کړل شوی و. دغه بل د فاټا د پارلمان یو غړي ساجد حسین توري جمع کړی و. نوموړي له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې زیاتره مهمو سیاسي ګوندونو مثبت جواب ورکړی دی.
جماعت اسلامي خوستان خاطر پی ټی آی پیپلس پارټي شیر پاو او مولانا فضل الرحمن مطلب اغم اوس پورې نه نه کړی اغم مطلب یس کړی دی نه نو کړی دی کې یګن علاوه حکم ایم کے ایم والا دی حمایت کړی دی یګن علاوه حکم نون والا دی په نون کې اندغو نون ممبرانو موږ سره مطلب په دې بیل باندې ساينم کړی دی او نور حکم ممبران دی نور آلو ور مطلب پاکستان نه دین مخ کې کوئی موږ ته لیز بیل راوړ موږ دا سره یو تقریبا 90% امیدونه دي چې موږ سره به مطلب مرګیتیا کوي.
ساجد حسین توري زیات کړه چې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند لخوا هم مثبت خبرګون مخې ته راغلی دی او دې بل کې تر ټولو مهم رول د وفاقي حکومت دی. کچری په قبایلی سیمو کې د دې بل مخالفت کیږي نو د قبایلی مشرانو مستقبل لاه عمل به سوي. په دې اړه د پارلمان غړی حاجی شاجی ګل افریدی وای:
سر لا ما ته د نابکو او دینه پاس د زمون کوم دغه چې موږ په هر علاقې کې تړونم کو موږ په هر علاقې کې رودونه بندو او موږ به خپل حق ته پر هر حتی د ټول لپاره ځان تیار وو چې لو هر حتی د ځو چې موږ خپل حق واخلو دا نه تیار زمون کو به تر اوسه پورې کوم خبرو سره مخ شوی دي نو دا زمون د جلالت لار دا پدې کې موږ قبایل او پښتانه ذلیل شوی یو پدې کې زمون حق
شاجی ګل افریدی زیاته کړه چې په قبایلی سیمو کې اصلاحات د قبایلو خراتونکو لپاره ډیر زیات ضروری دي او لتیرو اتش پیتو کلونو راځي د سیمې اوسیدونکو د غلامۍ ژوند تیر کړي دي. همدارس قبایلی مشران د نورو وختونو په پرتله دې ځل زیات خوشبین دي چې پارلمان به د فاټا آئینی حیثیت کې بدلون د بل منځوري ورکړي.
د مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
مشال اړو ته تاسې غوږی. درنو اردوونکو د خیبر پختونخوا 400 پولیسو څو ورځې مخکې یو کس په دې تور نیولې وو چې خپل 12 کلن ماشوم لور یې په پنجاب کې په پیسو د خرڅولو کوشش کولو. د پولیسو په وینا له د سره یې هغه ښځه هم نیولې چې د لور په خرڅولو کې ورسره مرسته کوله خو دوی دواړه دا تورونه رتوي. البته ماشوم وایي چې پلار یې له مخکې نه هم د دوی دوه خويندې خرڅ کړې دي. په دې اړه نور تفصیل په خبره د شبیر احمد جان پر رپورت کې ورو.
دا سړیرو د تانې مشر عمران خان وینا تر مخه دغه نیول شوي کسانو کې عدالت نه میکز خپل دولس کلن لور په 2 لک روپیا د پنجاب نه راغلي خلکو باندې خرڅوله، ولی پولیسو ته اطلاع ملو شو او سمدستي کاروي وکړه چې پکې دغه ملزمان ونیول شو. دا سړیرو د تانې مشر مشال لیډو ته ویل
عدالت نومې دی پلار دی وقول د دوی چې د دې الک دوه خويندې اوم دی خرڅ کړی دی په پنجاب کې، او د دې الک چې کوم مور دام دوی خرڅ کړی دی، دوی رااله او دا جینې تختوله او دا جینې خرڅوله په پنجاب کې. نو چې دا ماشوم تختول نو مونږ ته اطلاع ملو شو، بیا په موقع باندې مونږ ورولو کوم دا زنه نو سره دا هغه مونږ تانی ترا وستل چې مونږ معلومات وکړل. نو دای چا سره په 2 لک روپۍ په پنجاب کې کړی و، خدای باندې او تکول شیر د تا بوزم او ال ته مور ته خیمه مور خو د مخ کې خرڅ کړی و. لکه دا اوس دی بلې زنه ته څو ګوره دا بل خزه چې کوم دا د دې عمر ته ګوره د دې کار ته ګوري لکه دینه بخپل پیدا ایدا بسې حساب کتابي.
عدالت خان ماشوم لور نوشین د چا چې په 2 لک روپۍ سودا شوی و په جړه او یره ویل چې پلار دا د نور خويند او مور پشن په پنجابیانو خرڅ ولا خول دا سر درورا دا نوخار اکبر پوری نه چرسده سړډیرو ته خپلوانو کرا راو تختیدا.
نوشین تمام حکیم دا یو موضوع من خويندې دا د خاصې کړې او خويندې ما له کول خاصې کړې او اوس ما هم خاصې په 2 لک پای په پنجابیان پته نشته چې څه بغاړه.
دا نیول شوی کسانو کې اویا کلنه زنانه خاتون هم شامل ده چې د پولیسو په وینا د دغه 12 کلن ماشومې او د دې نوړاندې د دوی د دوه خويندو سودا هم په پنجاب کې نور خلکو سره کړی و. پولیس وایي چې د 12 کلنې نوشین سودا هم دغه زنانه کړی ده چې پکې دغه ماشومه اخیستونکو نه 1000 روپۍ هم اډوانس اخیستی دي. خو دغه زنانه وایي چې دا ټول دروغ دي او په دې باندې بې ځایه تورونه لګوي.
د پخپل امر کړی وای زیا خدای مې په کپنو لګه کړی دا مخه مخ دا روړ زړه په قسم لازم چې دنه مې تاسو کړی مې نو سیلې ورکم دی او وریکا دا هغه هلې سو ګزار دی ور روړ په لاس ده.
دغه قضیه مرکزی ملزم او دغه ماشومان پلار عدالت خان وای چې خزه په خپل خوخه کور پر خو دی او دنه د خرڅ کړی
د دې خبره ممبر د بې مې نو شې پر دا چې هغه ماته يم زین الله په نامو غواړم وای مال چې کم نه داسې حساب کوی تاسو سره نیکی کوم دی خو به ارسه وای دی خو ما باندې ارسه وای خدای شته کده دی انا خبره کړی بل لور چې کوم کم مشره ما ده نو چې دا اما په 2000 روپیا دی دلالي ورکا دانه دا کوم چې سره ده 2000 روپیا مال راکړي زما مرشد ده ما روښت ټول پکې دي بل چې کوم دا مال د گلدسته نامه ده هغه خاون مال یې زکړی و پته چې هغه زاغه پارس واغشته ده ما 15 میاشه په سعودي کې هغه سره تیرې کړې دي.
رضوان تر دغه ماشومې ورور دی وای چې خپل دوه خويندې او مور یې پلار ډیر وړاندې خرڅ کړی دي خو له اوسه د کشر خور سودا هم کوله خو له چې د ته پته ولګی دا نو خپل خورې د دوی د لاسونو نه راو تختوله او پولیس ته هم اطلاع ورکړه.
زه زما مور خرڅه کوم دوی خویان دی رااله خرڅه کی نو دی بلې خور را ته سوال جواب کو دا ته مارو تختوله اوس مونږ دل تر هغه اوس ترور کړل تمرا پسې راغو الته نه رانه بوتله تختوله په 2 لک روپیا رانه وای خرڅه کړو پنجاب کې یو سپورې ما خپل مور خویندې نه دي لیدلې دی یوې نه بغیر
ملخوا په خیبر پښتونخوا کې د زنانو په ضد د تشدد د ختمولو او د خیر خیګړې تنظیم سره کار کوونکي فدا محمد وایي چې یو خوا کې دلته کې غربت دی نو بلخوا نه خو د قانون عملداري شته او نه په یو کچا د زنانو د حقونو پاملرنه کیږي.
کته سوګوري کې خور سره سراونډینګ پیلو کې لږ باندې دا او کې نو بلا زینو کې دا کیسې شوي دي بل یو خاص ګروپ ته چې هغه اکټیو دی زمونږ په پروینس کې او هغه د کیسې کې انوار دی او هغه منځ کې جوړي او هغه به خپل کمیشن نو حساب کتاب خلی زمونږ سول سایټي یا زمونږ ان جی اوز یا زمونږ هغه تاسو خود خزو د حقوقو باره کې ډیره خبره کوي خو صرف په هغه موضوع خبره کوي چې په کوم کې بین الاقوامي ادارې فاندینګ کوي دا ټول ډونر ډریون دي کنه جی او چې چرته فاندینګ نشته نو الله رضا لپاره زمو په خیال دلته یو هم داسې څوک نشته چې هغه د دې باره کې आवाज اوچت کړي.
د پامول دا چې د سړیرو د تانې پولیس وینا وا چې دوی د عدالت خان او دوی سره نیول شوی د ملګرو د موبایل ډیټا تر لاسه کړی دا او دغه په ذریعہ به نه واجه دوی د دوه وړاندې خرڅ شوی لوریانې را پیدا کړي بلکې د دوی سمر مقامی یا د نور صوبو ملګری دی هغوی پسې هم لټون شروع کړی دی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکې
وګ ورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
درنو اردوونکو دا د ډیوا رادیو خبرتیا وا خو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان قومي اسمبلی غونډه نن کیږي چې پکې به پر مهمو موضوعګانو خبر کیږي. یوه مهمه خبره د سپیکر پر خالی څوکۍ د انتخاب محل پیش او بل د متحده قومي مومنت لوري د خپل استعفاګانو بیرته اخستل دي. تفصیل له اسلام آباد ریاض مساخیل راکوي.
خو شا درې میاشتې بعد چې کله په جولای کې غونډه شوې وه د هغې وروستو دا غونډه کېږي نو درې میاشتې وروسته د قومي اسمبلۍ غونډه رابلل شوې ده. په دې کې یو خو دغه خبره چې متحده قومي مومنټ چې کومې استعفاګانې ورکړې وې نو د هغې د واپس اخیستو لپاره یې درخواست ورکړی دی او امکان دی چې هغه درخواست د دې منظور شو د دې استعفاګانې واپس شي. دغرنګ چې کوم درې غړي د قومي اسمبلۍ په ضمني انتخاباتو کې ټاکل شوي دي نو هغوی به هم د خپلې چوکۍ سوګند پورته کوي. په هغې کې یو پخوانی سپیکر آیا صادق هم شامل دی چې هغه د لاهور ضمني ټول ټاکنې چې کوم دي هغه ګټلې دي. خو تر ټولو مهم د سپیکر د انتخاب د پاره به یو شیډول جاری کیږي یو محل ویش جاری کیږي چې د هغې مطابق کم زم د قومي اسمبلی سیکرټریټ چې کومې سرچینې دي هغې وایي چې امکان داسې دی چې نهم تاریخ باندې دغه د سپیکر د انتخاب دغه شیډول د نهم تاریخ د پاره جاری شي.
صدارت وایي چې ریاض خان تاسو خبره کوي د سپیکر ځکه دا خو به اوس مقابله کېږي اپوزیشن ګوندونه هم شته او تحریک انصاف شته پیپلز پارټي شته قبایلي غړي دي دوی په دې حواله باندې څوک امیدواران مخې ته راغلي دي؟
جی بالکل د مسلم لیگ نون د طرفه چې کم دنو پخوانی سپیکر آیا صادق هغه ټاکل شوی دی. ورسره ورسره شاه محمود قریشی د تحریک انصاف چې کم مشر دی نو هغه پرون اسلام آباد کې میډیا سره په خبرو کې وی چې کړي په دغه اوټونو کې د سپیکر په انتخاب کې باقاعده ایصاف لري او دغه رنګ شوکت محمود د دې چوکۍ لپاره منتخب کړی دی. سورج مخکې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د فاټا الحاج شاه جی ګل چې کم دنو هغه په خبرو کې ویلو چې مونږ هم د قبایلی سیمو نه زموږ چې کوم نمائندگان دي نو په هغه کې به مونږ د یو کس نوم هغه را مخې ته کوو هغه به مونږ ټاکو چې هغه د سپیکر په انتخاب کې برخه واخلي. خو تر دې دمه په باضابطه توګه دې داسې قسمه اعلان نه دی کړی چې آیا کم یو نوم یا کم یو غړی د قومي اسمبلۍ هغه د سپیکر د انتخاب لپاره را مخې ته کوي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
درنو اودونکو زو پیښور تا په پیښور کې خبريالانو پرون د واکمن ګوند تحریک انصاف د مشر عمران خان پر ضد مظاهره کړې ده. خبر اعلان وای چې عمران خان څو ورځې مخکې په پیښور کې د خبری غونډې پر مهال د یو خبریال د پوښتنې په جواب کې نامناسبه خبره کړې وه او دوی دا عمل غندي. مظاهرچیانو له عمران خان د بخښنې غوښتنه کړې خو لا تر اوسه نه عمران خان او نه هم د دې ګوند په دې اړه څه ویلي دي. له پیښور د غلام غوث دا رپورټ اورو چې د خبریالانو په نارو پیلېږي.
پیښور کې دا مظاهره د پیښور خبریالانو د عمران خان په ضد ترسره کړه. عمران خان چې کله د ریحام خان نه د بیلیدو وروستو په پیښور کې په اول ځل د رسنیو سره مخامخ شو نو د پیښور د یو خبریال عریب یوسفزی په یو پوښتنه ډیر سخت غوسه شو او د پیښور د خبریالانو تر مخه عمران خان ډیر نامناسب ځواب ورکړی وو. هم د دغه خبریال د پوښتنې او د عمران خان د ځواب په لړ کې خبریال عریب یوسفزی مشال ریډیو ته وویل
زماج کم د عمران خان سوال او هغه خود هغه د مردم شناسۍ په حواله سره او چې ته یو خه مردم شناس نه تا چې د سیاسي ټیم کم انتخاب کړی دی آزادی ژوند کې کم انتخاب دې کړی دی خلک په خیال یا ستا په خیال هغه تعالی دوه کړی سوال ډیر ساده و. عمران خان چې کم جواب راکړی دی هغه ډیر سخت او د صحافیانو د بې عزتۍ په تناظر کې ځکه نن صحافیان نن په سړکونو راوځي دي دا مظاهره کوي. یو خبره ده عمران خان چې هغه خپل الفاظ واپس واخلي هغه چې کوم صحافیانو بے عزتی کړی دا پاګې د صحافیانو معافي وغواړي هم په دغه باندې دا مسله ختمې دي.
هم په دې لړ کې د خیبر یونین په نوم د خبریالانو د ټولنې مشر نثار محمود او خبریال ممتاز بنگش مشال ریډیو ته وایي
دا د اغیز مدارم جوړیږي چې صحافیان سوال وکړي که څوک جواب نه ورکول غواړي نو په سهیسته طریقه سره اقدام ویلی شي چې زه په دې باندې سویل نه غواړم پزید دې چې دا صحافی بې عزتی وشي نو زمنګ احتجاج دې خلاف ته کې صحافیانو بې عزتی موږ نه منو او ټول خلک دا وایي چې دا سي نو بکار نو دې مطلب دا دې چې هغه نامناسب الفاظ وو زکه خنن میډیا دا کې خلاف دا نه خنن صحافیان په احتجاج دي
دګه دا شک نشته چې دا دا بالکل ذاتی معاملہ دا خو کومګا دا وګورو چې کلا چې دا غو واده کې دوه نو هغه خو په میډیا کې رالو هغه باندې خو هغه سره اعتراض نه هغه دا ذاتی معاملہ نه خو چې کلا دا خبره دغه شان رااله نو بیا پاغه باندې دا غو د پارټي خپل خلکو پاغه باندې تبصری اور کې دا غي وضاحتونه وکړو چې دا غو د پارټي یو لیډر د ذاتی معاملے باندې دا غو ترجمانی کولی شي نو زما په خیال عمران خانم خپل صفائی هغه خلکو ته پیش کولی شي چې څوک دا غي پیروکار دي هغه پسې روان دي چې کم از کم هغه یو پبلک فیګر دی نو ما په خیال کې یو دوه خبرې په دې باندې غو کې نو تاسو په خبره نه
د یادونې وړ ده چې د عمران خان او ریحام خان د واده لس میاشتې وروسته د دواړو ترمنځ د ځینی اختلافاتو له وجې دواړه د یو بل نه بیل شوي دي او په دغه موضوع په پاکستان کې رسنیو توده بحثونه پیل کړي دي خو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وایي دا د هغه ذاتی او کورنی معاملات دي او په کار ده په دې د تبصرو او بحثونو نه ډډه وکړي شي غلام غوث مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو ده
مشال اړیو ته تاسې غوږ یې درنو اوریدونکو د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف د تیرې سه شنبې په ورځ امر وکړو چې د کاشغر گوادر اقتصادي لارې مغربي برخې لپاره د ځمکه واخیستل شي او پر هغې د کار پیل شي دا په داسې حال کې ده چې د پښتنو ملت پالو ترڅنګ یو شمیر نورو ګوندونو هم تور لګاو چې مرکزي حکومت یوازې پر ختیځه لاره کار کول غواړي پښتونخوا ملي عوامي ګوند په دې دریز لرونکو کې یو مهم ګوند وو اوس پښتنه دا ده چې دا ګوند او د بلوچستان کروندګر د نواز شریف د اعلان ته په کوم نظر ګوري بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ لري
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې یو لوړ پوړي حکومتي غونډې ته وویل چې د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې پر مغربي برخه دي ژر تر ژره کار پیل شي نواز شریف امر وکړ چې د دې لارې لپاره د دمځکې اخیستلو لپاره له ځایي حکومت سره له نږدې سلا مشوره وسي اوس پښتنه دا ده چې په بلوچستان کې د واکمن اتحاد غړی او په دې لار کې د بدلون یو له مهمو مخالفو پښتونخوا ملي عمومي ګوند د نواز شریف د اعلان ته په کوم نظر ګوري د یاد ګوند مخکش او پخوانی سینیټر روف لالا مشال ریډیو ته وویل چې دوی د نواز شریف د اعلان هرکلی کوي خو یوازې سړک نه بلکې اقتصادي مرکزونه هم غواړي د وویل
کوم څه د دې د وطن اکنامیک زون اعلان کی انډستریل زون اعلان کی په دې کې چزمه د انرژي زون اعلان کی او دا غو د مقامات تعین وسی او ورسره دا غو د فاره بجټ الیکسی مزمر د دې صوبې د قسماندګۍ د لیر کېدو په اکل باندې به زمر اولس چې دی دا به غوا پر دې خبره کې پوښ سي یوازې روډو باندې چې دی د دې باندې زمر خلک چې دی د قناعت پکې
د روف لالا په وینا ولس به هغه وخت د پاکستان د مرکزی حکومت پر نیک نیتی باور وکړي چې کله وزیر اعظم نواز شریف په بلوچستان کې د اقتصادي مرکزونو اعلان هم وکړي د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې مغربي برخې په اړه بل پښتنه دار راپورته کیږي چې آیا دا به د جوړېدو په صورت کې د بلوچستان د کروندګرو لپاره څومره ګټه ولري د بلوچستان د کروندګرو د سازمان مشر عبدالرحمن بازای مشال ریډیو ته وایي چې کروشتیا هم د لاره جوړ سي نو د په وینا د صوبې کروندګرو ته به ډیر ګټه ورسیږي د عبدالرحمن بازای په وینا د دې لارې له جوړېدو سره به د صوبې میوې او سبزی په لږ وخت او کم کرایې تر منډي ورسیږي
لویه خبره خو دا ده چې د بلوچستان چې دا وخت تقریبا د یو موټات اندازې مطابق دولس لکه ټنه سیب چې دي هغه تقریبا زموږ غا یا اسلام آباد ته ځي یا لاهور ته ځي ډېر کم مقدار چې دي و کراچی ته ځي نو دا روټ چې راځي دا زموږ دپاره بالکل ډېر بسی زموږ به د خلکو کرایه کم سي او زموږ وخت به کم سي او خاص کر دا فریش فروټ چې دی یعنی لکه انګور چې دی چې هغه مطلب خرابېږي نو چې لارې سمې او ریفر کنټینر یا داسې سهولتونه مفت سي نو دا به له باغو ډایرکټ تقریبا په اووه اته ګنټې کې اسلام آباد ته دا زموږ میوې رسېږي او په ډېر ښه قیمت به وي ولې چې تازه به رسېږي
د یادونې وړ ده چې د عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او پښتونخوا ولسي تحریک ترڅنګ یو شمیر نور ګوندونه او ډلې تور پور کوي چې د مسلم لیگ نون ډلې مرکزی حکومت خاص لاره له خیبر پښتونخوا او بلوچستانه پنجاب ته اړولې ده. خو د مرکزی حکومت چارواکي په وار وار وایي چې په دې لار کې بدلون نه دی کړی. د چین له کاشغره د بلوچستان تر گوادره د اقتصادي لار د چین په مالی مرسته جوړیږي چې ټول به شاوخوا شپږ څلوېښت ارب ډالر لګښت ورباندې راځي.
بوریوال کاکړو چې تاسو ته رپورټ وړاندې کولو، درنو اوریدونکو بخښوي د ماسپښین یوه نیمه بجه ملیح امیرزاده نه د خبرونو لنډیز اورو.
لګن شمیر سیاسي ګوندونو جوړ آل فاټا سیاسي اتحاد د نومبر په شپاړسمه د فاټا آئینی حیثیت بدلولو په اړه جمع شوي قانون په ملاتړ د اسلام آباد په لور لاریون اعلان کړی دی. د دې اتحاد مشر اخونزاده چټان نن مشال ریډیو ته ویل لاریون به له خیبر پختونخوا نه د اسلام آباد په لور ځي. پاکستان او افغانستان پولیو وایرس د مخنیوي په اړه په ملي ګامونو اخستو سلا شوي دي. دا فیصله د جمعې په ورځ د بلوچستان په چمنخار کې د پاکستاني او افغان چارواکو په یوه غونډه کې وشوه. له غونډې وروسته وویل شو چې د اف سي ځواک اسکر به د ځانګړي روزنو وروسته په پوله ماشومانو ته د پولیو وایرس ضد څاڅکي ورکوي. پېښور هایکورټ د تحریک انصاف مشر ته حکم ورکړی چې د خیبر پښتونخوا د اسپتالونو د اصلاحاتو په اړه چې کومې خبرې کړي دي، د هغو جواب دې په لیکل شوې بڼه عدالت ته وړاندې کړي. د جمعې په ورځ د خیبر میډیکل کالج د استادانو د اتحادیې درخواست اورېدنې پر مهال عدالت عمران خان ته د نومبر تر دولسم پورې د جواب جمع کولو وخت ورکړ. د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه نن پیلېږي چې په کې امکان دی د نوي سپیکر د ټاکلو لپاره مهال ویش اعلان شي. د سپیکر چوکې هغه مهال خالي شوه کله چې عدالتي کمیشن د ایاز صادق د مخالف امیدوار په درخواست د هغه غړیتوب ختم کړ. وروسته په ضمني ټاکنو کې نوموړي دغه چوکۍ بېرته وګټله. د جرمني حکومت وایي د افغان کډوالو ورتګ زیات شوی دی او هره ورځ د 2000 په خوښه کې افغانان د هیواد ته د پناه اخیستو لپاره ورسیږي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویلي د افغان کډوالو ورتګ اندېښمن کړي او غواړي چې مخه یې نیسي. د افغانستان غور والی وایي یو شمېر کسانی د رخشانی د سنسار په وژلو کې د لاس درلودلو په توګه پیژندلې دي او د امریکا د زیارت په ورځ په څلورو کسانو پر د جرم لګولې چې هغوی له القاعدې سره په ګډه په افغانستان او عراق کې په امریکایي عسکرو بریدونه کړي دي.
ملي امیرزاده وچې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کولو. زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبريالي رابیا اکرم خان د پاکستان د زینو رسپانو اداري لوست دي او غټ کې په دې رپورت کې راغون کړی دي.
جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي د چهارشنبې په ورځ د لاهور د پلاستیک جوړولو یوې کارخانې څلورم چت غورځېدونه د کارخانې مالک په شمول دویش کسان مړه شوي دي او د اویاو نه زیات جوبل شوي دي. ادارې په وینا چې تر اوسه پورې ترلاسه شوي معلوماتو مطابق په دې کارخانه کې د یو انجینیرینګ کمپنۍ د مشاورت بغیر کار روان و چې پکې عام مزدورانو او مصریانو کار کولو. ادارې مخکې لیکي دا کارخانه د اوسنۍ زلزلې له وجې هم متاثره شوې وه، خو په ځای د دې چې مالک یې د دې مرمت کړی وي په څلورم چت یې کار جاري وساتلو. ادارې زیاتوي چې پاکستان کې د کارخانې د غورځېدو دا وړومبی موقع نه ده، بلکې هر کال څه نه څه داسې پېښه مخې ته راځي. د ادارې په وینا غونډمل کې بغیر د څه اصولو په غیر قانوني طریقو د تعمیراتو کار روان دی. ادارې اخري کې لیکي ضرورت د دې خبرې دی چې تر څو متعلقه ادارې باقاعده د یو ودانۍ جاج وانخلي نو ورته سرټیفیکیټ جاري کول نه دي پکار. دې سره سره په دې کې د ورته کاروبار کولو یا د اوسېدو اجازت هم ورنه کړی شي او سرټیفیکیټ جاري کوونکي ادارو باندې هم نظر ساتل پکار دي چې د سفارش او د رشوت په بنیاد سرټیفیکیټ نه جاري کوي. په همدې موضوع مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې هر سال د لاهور د کارخانې غونډې پیښه مخې ته راتلو باوجود په یو سطح هم د حکومت لخوا کوټلي اقدامات په نظر نه راځي. ادارې وایي مقامي او صوبایي حکومتونو لپکار ده چې د ممکنه حادثو مخنیوي لپاره د تعمیراتو په اصولو د نور ځنډ نه کار وانخلي او هیله پکار ده چې د زلزلې نه متاثره ودانو معاینې لپاره به حکومت متبادل بندوبست کوي. وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د ملګرو ملتونو د جنرل اسمبلی د درېمې کمیټې غونډه کې د پاکستان سفارتکار دیار خان ویلي دي چې د سلامتي کونسل ګڼو قراردادونو کې د کشمیر لنجمن حیثیت بیان کړی شوی دی او د کشمیر مسله په آزادانه او غیر جانبدار طریقو سره په هوارولو زور راوړل شوی دی. ادارې وایي د دیار خان څرګندونې د هندوستان د مندوب د هغه وینا پر دې عمل کې راغلي دي چې پکې کشمیر د هندوستان نه بیلودونکي برخه ګرځولې وه او تور یې لګولې و چې پاکستان په یو هندوستاني ریاست غیر قانوني. ادارې لیکي دا متل شوی دی چې د کشالو د اوږدمهاله حل لاره مذاکرات دي او د محض آرایې او جګړې په نتیجه کې ستونزې نورې هم پیچلې کیږي، نو پکار ده چې د دواړو هیوادونو اعلی چارواکي د مذاکراتو په ذریعه د ستونزو د هوارولو لپاره خپل کوشونه تیز کړي او راتلونکي کې د کېدونکو ممکنه خبرو اترو په مهال د کشمیر په ستونزه په ځانګړې توګه خبرې وکړي.
د سیمې حالات،
او د نړۍ مطبوعات.
مشال اړیو ته تاسو غوږی درنو اردوونکو، نیویارک ټایمز ورځپاڼې په لاهور کې د یوې کارخانې د چت د راغورځېدو په اړه لیکنه خپره کړې. دغه پیښه چې د تېرې چهارشنبې په ورځ رامنځته شوه یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. بلخوا ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د ډېرو نړیوالو مرستو باوجود د خاندانی منصوبه بندۍ په ناکامۍ لیکنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه لیکنه کې د لاهور د چارواکو په حواله ویل شوی چې دغه ښار په صنعتي سیمه کې د یوې کارخانې د غورځېدو له وجې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله وخته ده. د بحریه ټاون یو چارواکي احد مظفر شاه یادې ورځپاڼې ته ویلي په سمدستي توګه د دې پیښې وجوهات معلوم شوي نه دي، خو دا خبره واضحه ده چې د دې کارخانې ودانۍ د وړاندې نه هم کمزورې وه او د دې باوجود پکې نوی کار روان و. نوموړی وایي د دوی کارکوونکي او مشینري هم په امدادي حالو زالو کې برخه اخلي او 450 زخمیان یې د ملبې نه راستلی دي. ورځپاڼې لیکي چې دا پیښه یو وار بیا د حکومت پام دې خبرې ته راګرځوي چې د لویو ودانیو په جوړولو کې د تعمیراتو قوانین عملي کړي. په لاهور کې میش د ودانیو او خارونو د آبادولو کارپوهه سارا احمد نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې په خارونو کې د ودانیو جوړولو لپاره قانون شته خو څوک پرې عمل نه کوي. په کار دي چې دا قانون نه یوازې په لاهور بلکې ټول هیواد کې عملي کړی شي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي چې نړیوالو ادارو په دې وروستیو کې په افغانستان کې د صحت او خاندانی منصوبه بندۍ لپاره امداد ډیر زیات کړي، خو د دې باوجود یوازې 2% خلک د خاندانی منصوبه بندۍ په اړه پوهاوی لري. ورځپاڼه لیکي چې په دې لړ کې د جماعتونو امامان یا مولیان ښه کردار ترسره کولی شي، خو هغوی زیاتره د طالبانو د اثر لاندې وي نو ځکه د خاندانی منصوبه بندۍ مخالفت کوي. ورځپاڼې ته یو ملا ویلي که دوی یې ملاتړ وکړي نو کم امکان دی چې ژوندي پاتې شي. ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې په 500 کې یوه ښځه د حمل له وجې ژوند د لاس ورکوي، خو د صحت یوه نړیواله اداره وایي چې په دې لړ کې په سړو کې بیداری پیدا کول ډیر مهم دي او دا کار یوازې د جومات د لارې امکان لري. د لړ کې نړیوالو ادارو دغه هیواد کې د زن امامانو ملاتړ ترلاسه کړي او تر دې دمه یې په سلګونو ښځې د حمل پر مهال د مړې کېدلو د خطر نه بچ کړي دي.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو ته تاسو غوږې درنو اوریدونکو، ستاسو پام یو بل رپورٹ کولو را ګرځوم. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په کونسل کې پاکستان ته واپس غړیتوب ترلاسه نه شو، په پاکستان کې سینیټرانو پر دې مسله غږ پورته کړی دی او حکومت نه تپوس کوي چې داسې ولې وشو. په دې لړ کې د اپوزیشن سره تعلق لرونکو سینیټرانو د التوا یو تحریک وړاندې کړی دی. دا چې پاکستان ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د غړیتوب نه ترلاسه کولو کېدو تر شا څه وجوهات کېدلی شي، ملیحه میرزاده د دې جواب په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان په سینیټ کې د اپوزیشن غړو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په کونسل کې پاکستان ته په دویم وار د غړیتوب نه ملاوېدلو په ترڅ کې له حکومت نه وضاحت غوښته دي. د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي سینیټر سلیم ماندوی والا وایي چې په دې لړ کې په سینیټ کې د التوا یو تحریک وړاندې کړی دی. دی وایي
موږ په سینیټ کې په دې مقصد د التوا یو تحریک وړاندې کړی دی چې دا معلومه شي چې دا څه وشو ولې وشو، خو د حکومت د طرف نه راته څه جواب را نغلو. موږ نه پوهیږو چې حکومت ولې داسې کوي، جواب ولې نه راکوي چې ولې 150 ملکونو موږ لا ووټ راکړ او نور ولې رانه کړ. د بشري حقوقو مسله خو په پاکستان کې تر ټولو زیاته ده. موږ ډیر عجیبه محسوسو چې ولې پاکستان د بشري حقوقو له کونسله لری کړل شو.
خود زیارت پورس په اسلام آباد کې د پاکستان د بارنو چارو وزارت هفتواری خبری هونډه په وخت خارجه دفتر وایان قاضی خلیل الله ویل چې په دې مسله په سینیټ کې د راپورته شوی بحث په لړ کې وزارت یو خبر پاڼه جاری کړې ده. نوموړي ویل یو څو نورې خبرې واضحه کول غواړي او زیات یې کړه.
موږ ته 105 هیوادونو ووټونه راکړه،
د دې دا مطلب دی چې د بشري حقوقو کونسل غړو راته په اکثریت سره ووټ راکړ. بل خبره دا چې پاکستان په نړیوال فورم یو فعال او مضبوط حیثیت ساتلی دی. دا وخت پاکستان د ملګرو ملتونو د 10 مهمو ادارو منتخب غړی دی. د ملګرو ملتونو په مختلفو ادارو کې ووټ ګټل یا نه ګټل له دې سره تعلق لري چې د هیوادونو ترمنځ باهمي پوهه څنګه ده او ترمنځ یې څه انتظام شوی دی. پاکستان له ډیرو هیوادونو سره داسې ضروري انتظام ساتلی دی خو ځینې وخت بعض ملکونه په آخري وخت د مختلفو وجوهاتو په بنیاد د دې پابند نه اوسي. د زباني وادې باوجود کله کله دوی ووټ ورنه کړي چې هغه سره اثر پریوزي.
دا چې پاکستان ته د ووټ نه ترلاسه کېدلو تر شا څه وجوهات کېدای شي، سینیټر سلیم ماندوی والا وایي،
زما په خیال خو دا وجوهات کېدای شي چې د پاکستان پارلمان هغه څه ونه کړ چې مطالبه ترې کېدله. د مثال په توګه نور ملکونو ته خپل ځواکونه لېږل. دویمه دا کېدای شي چې هند نه غواړي مونږ د کشمیر مسله پورته کړو، نو ځکه نه غواړي چې مونږ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په کونسل کې پاتې شو.
خود ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په کونسل کې د پاکستان پخوانی مندوب بیرستر زاهد سعید وای چې پاکستان ته د ووټ نه ملاوېدلو تر شا څه خاص وجوهات نه ویني. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی 193 غړي هیوادونه دي. د ملګرو ملتونو د بیان له مخې پاکستان د ایشیا پیسیفیک په زمره کې په 500 خالي نشستونو کې خپل سیټ وبللو. د ملګرو ملتونو د بشري کونسل د غړیتوب موده د پاکستان لپاره د راتلونکي میاشت اخره پورې ده. د کونسل غړي د 3 کالو لپاره منتخب کیږي او 2 ځله پرله پسې د غړیتوب پس په دریم ځل ممبر نشي جوړېدي.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
درنو اوریدونکو، د بشری حقوقو د سار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ په پاکستان کې د خبریالانو پر وژنو سختې اندېښنې څرګندې کړې دي او ویلې دي چې دغه هیواد د صحافیانو لپاره خطرناک هیواد ګرځېدلی دی. نړیواله ادارې په دې اړه یو خبر پاڼه خبره کړې چې نور تفصیل یې د یوې دمې وروسته وړاندې کوو. د بشری حقوقو د سار نړیوال ادارې د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د یو کارکونکو په وژنه اندېښنه څرګنده کړې ده او له حکومت د ککړو کسانو خلاف د کاروای غوښتنه کړې. د بشری حقوقو د سار نړیوال ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د خیبر پختونخوا څنګه سره په ټانک کې کارکونکو زمان محسود وژل شوی او د دې ذمہواری وسلوالو طالبانو اخستې ده. د طالبانو یو وین قاری سیف الله رویټرز خبرې ایجنسی ته ویلي، زمان محسود یې ځکه وژلی چې نوموړي د دوی خلاف لیکنې کولې. د بشری حقوقو د سار نړیواله اداره وایي چې د زمان مسعود وژنه په داسې حال کې شوې چې 3 ورځې وړاندې د خبریالانو نړیواله ورځ ونمانځلې شوه. د ادارې په خبره پاکستان تر اوسه پورې خبریالانو لپاره یو خطرناک هیواد ګڼل کیږي. د نړیوال ادارې د شمیرو تر مخه له 2010 کال راهیسې په پاکستان کې د 15 نه زیات صحافیان وژل شوي دي. په خبر پاڼه کې د خبریالانو د تحفظ د نړیوالې کمیټې په حواله ویل شوي چې پاکستان په نړۍ کې نهم هیواد دی چېرته چې د خبریالانو وژونکي او برید کوونکي نه دي نیول شوي او نه ورته سزا ورکړل شوي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په پاکستان کې دا د معمول خبره ده چې خبریالان اغوا کیږي، نیول کیږي، زورول کیږي او بریدونه پکیږي. د بشری حقوقو د سار نړیوالې ادارې په خبر پاڼه کې د وژل شوو صحافیانو تفصیل خپور کړی دی او په دې حالاتو یې سختې اندېښنې ښودلې دي. بلخوا د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په یو بیان کې ویلي چې حکومت خپلې ذمہواری په سمه توګه نه پوره کوي. د پاکستان حکومت په دې رستو کې داسې ګامونه پورته کړي چې د رای د ازادۍ مخه ونیسي. د بشری حقوقو د سار نړیوالې ادارې ویلي باید د پاکستان حکومت هغه خبریالانو ته تحفظ ورکړي چې ژوند یې له خطر سره مخ دي او هغه ټول قوانین له منځه یوسي چې د رای د ازادۍ او د خبریالانو پر ضد دي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
درنو اوریدونکو، د ډیوا رادیو خبرتیا وا، خو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی او تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولي خبرونه زموږ په ویب پاڼه مشال رادیو.com همداراز که چرې تاسو د فیسبوک او یا د ټویټر پاڼه لرئ نو د هغې د لارې د مشال رادیو پاڼه خوښه کئ او د هغې د لارې تاسو د ټولې خبرونې خبرونه رپورټونه اونیس پروګرامونه کتلی شئ لوستلی شئ او دغه راز یې لوستلی هم شئ. درنو اوریدونکو اوس وخت شوی دی د اونیس پروګرام جمهوریت. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو د فریډم هاوس په نوم نړیوالې ادارې تازه کلنۍ رپورټ څېړلی چې پکې یې پاکستان په جزوي ډول آزاده او افغانستان یې غیر آزاده هیواد ګرځولی. جزوي آزاده او غیر آزاده هیواد څه معنی لري او فریډم هاوس په خپل رپورټ کې د یادو هیوادونو په اړه نور څه ویلي دي. په دې اړه جمهوریت خبرونه واوري چې پامیر ساحل جوړ کړی ده.
په پاکستان او افغانستان کې د آزادیو په اړه د فریډم هاوس تازه رپورټ څه وایي؟ د جزوی او غیر آزاد هیوادونو کیټګریانې څه معنی لري؟ په پاکستان او افغانستان کې د ملکی سیاسي او جمهوری آزادیو کموالی څه اثرات لري؟ په پاکستان او افغانستان کې د قانون حاکمیت په عملي کولو کې لا هم څه ډول ننګونې موجود دي؟ دا نورې پوښتنې مو د جمهوریت پر نننۍ خبرونه کې څېړل دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو د فریډم هاوس په نوم یو نړیوال اداره هر کال په هیوادونو کې څېړنې او نظر پوښتنې کوي او د هیوادونو سیاسي، ټولنیز، امنیتی او اقتصادي حالات څاري. کله چې د نړۍ د هیوادونو په اړه معلومات او مواد غونډ کړل شي نو بیا د هغو معلوماتو تجزیه یا تحلیل کوي. فریډم هاوس د دې تجزیه په نتیجه کې پر یوې پیمانې د هیواد د ټولیزې یا کلي ازادۍ اټکل کوي او بیا خپل کلنی رپورټ خپروي. د اکتوبر میاشت په پای کې فریډم هاوس د 2014 زیږیز کال په اوږدو کې د نړۍ د ټولو یعنی 195 هیوادونو او 1500 سیمو یا خطو حالاتو د څارلو په نتیجه کې د 2015 زیږیز کال رپورټ خپور کړ. په دې رپورټ کې پاکستان په جزوی ډول آزاده او افغانستان غیر آزاده هیواد ګرځول شوی دی. د فریډم هاوس پر پیمانې د هیوادونو درې کیټګریانې دي. پر دې پیمانې ل یو نیولې تر اوه پورې نمرې یا سکور وي. هر هیواد چې ل یو نیولې تر دوه نیم پورې سکور یا نمرې ولري هغه آزاد هیواد بلل کیږي. هر هیواد چې ل درو تر پنځو پورې نمرې واخلي هغه په جزوی ډول آزاده او هر هیواد چې ل پنځه نیمو تر اوه پورې سکور واخلي هغه ته غیر آزاد هیواد ویل کیږي. له دې پیمانې سره سم پاکستان سږ کال څلور نیم او افغانستان شپږ سکور ترلاسه کړی. منا دا چې پاکستان په جزوی ډول آزاده او افغانستان غیر آزاد هیواد دی. فریډم هاوس پر خپل وپاڼه د خپلې څېړنې او ارزونې میتودولوژي ورکړې او وایي د هر کال له جنوري تر ډسمبره د هیوادونو حالات ساري او په هغو کې سیاسي حقونو او د ولس آزادیو ته کتنه کوي. دا اداره له ولسونو د پښتنو او نظر پښتنو یا سرویګانو په وسیله په هغو هیوادونو کې د سیاسي حقونو او خلکو د آزادیو بیلابیل اړخونه څېړي او له دې سره سره له پوهانو سره هم خبرې کوي. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو د فریډم هاوس د تازه رپورټ پر اساس په پاکستان او افغانستان کې د آزادۍ کچ موضوع څېړلې او د همدې رپورټ مختلفې برخې مو ژباړلې دي. د خبرونې په لومړۍ برخه کې مو دا روښانه کړي چې پاکستان ولې په جزوی ډول آزاد هیواد دی. په دویمه برخه کې به واوري چې افغانستان په کوم اساس غیر آزاد هیواد بلل کېدای شي. فریډم هاوس په خپل رپورټ کې لیکي پاکستان په سیاسي حقوقونو کې له څلوېښت څخه شل نمرې یا سکور ترلاسه کړی. معنی دا چې په هغه هیواد کې ولس له ډېریو سیاسي حقونو بې برخې دی. په دې لړ کې رپورټ وایي په پاکستان کې انتخاباتي عمل لا هم یو شمېر نیمګړتیاوې لري.
په پاکستان کې د 2014 کال انتخابات 2008 کال په پرتله ښه وو. په انتخاباتي نظام کې ډېر پرمختګ راغلی خو پر دې سربېره پکې ډېرې نیمګړتیاوې دي. لکه په هغه هیواد کې د خلکو انتخاباتو ته د درېدو عمل لا هم مبهمه دی. د امیدوارانو یا نمایندانو لپاره ضروري شرایط هم نیمګړتیاوې لري. انتخاباتي عمل ستونزمن دی او د انتخاباتو یا کمپین پر مهال په هغه هیواد کې تاوتریخوالی کیږي.
فریډم هاوس لیکي د همدې وجوهاتو له کبله په پاکستان کې تر انتخاباتو وروسته تیر کال د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د طاهر القادری په مشرۍ د وزیر اعظم نواز شریف حکومت پر ضد پراخې مظاهرې، لاریونونه او احتجاجي ناستې وشوي. فریډم هاوس لیکي د دې بحران پر مهال پر ځنو لوړپوړو پوځي چارواکو او د هغه وخت د ISI پر مشر جنرال ظهیر الاسلام د حکومت نسکورولو تور پورې شو. رپورټ وایي د سیاسي حقونو په برخه کې دویمه موضوع د سیاسي ګوندونو تکثیریت ده. په پاکستان کې ګڼ سیاسي ګوندونه موجود دي خو د رپورټ په خبره دا ګوندونه یو شمېر نیمګړتیاوې لري.
په پاکستاني ګوندونو کې داخلي جمهوریت یا دیموکراسي او شفافیت نشته. اکثره ګوندونو ته د انتخاباتي حلزلو لپاره په مبهمه پټو او غیر شفافه طریقو پیسې برابرول کیږي. ګوندونه اکثر پر شخصیاتو یا وراثت او یا هم پر ځینو کورنۍ ولاړ وي. همداراز د قبیلو او برادریو او چم گاوند مشران د ووټ ورکونکو پر وفاداریو اثر انداز کیږي. له دې سره سره په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونو او په بلوچستان کې د ملتپالو بلوڅانو وسلوالي مبارزې له کبله هلته زیات خلک په انتخاباتو کې خپل ووټونه نه کاروي.
فریډم هاوس لیکي د سیاسي حقوقو په برخه کې بل پیمانه د حکومت کار کول دي. په رپورت کې راغلي پاکستان ملکی منتخب حکومت لري خو پکې زیات رول وس هم د پوځ دی.
په پاکستان کې اوس ملکی منتخب حکومت واکمن دی خو پوځ اوس هم تر ډېره حده آزاد دی او پر مهمو موضوعاتو لکه امنیت، بهرنۍ تګلارې او د اقتصادي تګلارې پر ځینو برخو ډېر اثر لري. له دې سره سره درغلي، د شفافیت او احتساب کموالی د حکومت سیاسي ادارو او پوځ پر هرې سطح تر سترګو کیږي.
فریډم هاوس په خپل رپورټ کې لیکي همدا درې لوی پیمانې دي چې ښیي په پاکستان کې خلک پوره سیاسي حقونه نه لري. د دې ادارې رپورټ په هغه هیواد کې د ملکي ازادۍ ورزولو هم څلور پیمانې لري. په دې لړ کې لومړی پیمانه د بیان او عقیدې د اظهار ازادي ده. رپورټ وایي تیر کال په پاکستان کې لږ تر لږه درې خبریالان او د رسنیو درې نور کارکوونکي ووژل شول. تیر کال د جیو ټلویزیون پر خبریال حامد میر برید وشو چې وروسته بیا د هغه ورور د آی اس آی پر مشر د برید ذمہواري واچوله. تر دې وروسته حکومت ټلویزیون بند کړ او له هغې ورځې راهیسې پر خبریالانو او رسنیو فشار زیات شوی دی.
د پاکستان ریاست او غیر دولتي عناصر یا عاملین اکثر پر رسنیو فشار اچوي. د دین او یا هم د اسلام پیغمبر سپکاوی د مخنیوي قانون هم اکثر د رسنیو یا خبریالانو پر ضد کارول کیږي. له دې علاوه په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو وګړي له ګواښونو او ستونزو سره مخامخ دي. د مذهبي سختدریځ ډلو په وسلوالو بریدونو کې اکثر اهل تشیع په نخه کیږي.
فریډم هاوس وایي په پاکستان کې تیر کال پر ناحکومتي ادارو هم فشار زیات شو او د هغوی کار محدود کړل شو. د رپورت له وینا سره سم د ملکي ازادیو یو پیمانه د قانون سرلوړی یا حاکمیت ده. رپورت وایي په تیر یو لسیزه کې په پاکستان کې انتظامی په اعلی عدلیه کې لاسوهنه کمه کړې ده خو عدالتي نظام له نیمګړتیاو ډک دی.
په پاکستان کې عدلیه له یو شمېر نیمګړتیاو لکه درغلۍ، ویرونې او نامنیو ډکه ده. تیر کال د پېښور پر سکول تربید وروسته وزیر اعظم نواز شریف پوځي عدالتونه جوړ کړل چې په اړه یې د حکومتي ادارو او فعالانو اندېښنې وښودې. له دې علاوه په پاکستان کې پولیس، پوځیان او استخباراتي افسران له محاسبې بچ دي او هغوی که بې له امتیازه یا زیات قوت هم وکاروي نو د پوښتنې یې څوک نشته. په ټول هیواد کې بالعموم او په بلوچستان کې بالخصوص د خلکو ورکول، عدالت تر وړاندې کولو مخکې د خلکو وژنې هغه موضوعات دي چې د قانون واکمنۍ په اړه یې اندېښنې زیاتې کړې دي.
فریډم هاوس لیکي پاکستانی وګړي په هیواد کې د اوسېدو یا سفر کولو په لړ کې ډېر کم مشکلات لري خو د شخصي ازادیو په برخه کې اوس هم په هغه هیواد کې د ښځو حالت ښه نه دی او له ماشومانو سخت کارونه اخیستل کیږي. فریډم هاوس د تیر ټول کال پر مهال په پاکستان کې د سیاسي حقونو درې او د ملکي ازادیو څلورو پیمانو پر اساس دې نتیجې رسیږي چې پاکستان په جزوی ډول آزاد هیواد دی او لا هم ډیر کار ته اړتیا ده چې هغه هیواد د وګړو لپاره په بشپړ توګه آزاد شي. د خبرونه په دویمه برخه کې په افغانستان کې د آزادۍ کچ څیړو. د افغانستان لپاره هم د سیاسي حقوقو په برخه کې فریډم هاوس درې او د ملکی ازادۍ په برخه کې څلور پیمانې لري. د سیاسي حقوقو د برخه لومړی پیمانه انتخاباتي عمل دی. فریډم هاوس لیکي په افغانستان کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي تر اوږدې واکمنۍ وروسته بل اخره انتخابات وشول چې په نتیجه کې سیاسي بحران پیدا شو او د ولسمشرۍ دواړه نوماندان اشرف غني او عبدالله عبدالله د ملي یووالي حکومت پر جوړولو سلا شول. دا ادارې لیکي په افغانستان کې د نامنیو له کبله د یو شمېر سیمو ولسونو د انتخاباتو لپاره نوملیکنه ونه کړای شوه.
په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له کبله د 2013 تر اګست پورې د انتخاباتي کارډونو ترلاسه کولو لپاره د رجستریشن یو شمېر مرکزونه تړل شوي ول. د نومبر تر میاشتې په څه د پاسه 3 میلیونه نویو رجسټرډ شوو کسانو کې یو په درې برخه د ښځو وه. خو د انتخاباتي عمل او د نوملیکنې سال ډلو ویل ګڼو کسانو ته بې له تصدیقه انتخاباتي کارډونه ورکړل شوي ول. همداراز داسې تورونه هم پورې شول چې یوازې په 250 افغانیو هم دا کارډونه اخیستل کېدای شول.
فریډم هاوس لیکي اوس هم په افغانستان کې د نامنۍ او تاوتریخوالي له کبله سیاسي فعالیتونه نشي کېدای. همدا وجه ده چې پکې ګڼ سیاسي ګوندونه نشته او که پکې ځینې وي هم نو خپل فعالیت نشي کولای.
په افغانستان کې له ښاري سیمو بهر په کلیوالو سیمو کې سیاسي فعالیت محدود دی.
همدارا سلتا د ووټونو نظام داسې جوړ دی چې ډېرې نوماندان په آزادانه ډول پارلیمان ته لار پیدا کوي او بیا په ائتلافونو کې یو ځای کیږي. دغه هیواد په پارلیمان کې سیاسي ګوندونه رسمي رول نه لري. له دې علاوه په انتخاباتي عمل کې د ښځو ونډه ځکه هم کمه ده چې اکثر ښځې له ګواښونو، ویرونې او ځینو ټولنیزو بندیزونو سره مخامخ وي.
فریډم هاوس د سیاسي حقونو درېیمه پیمانه د حکومت فعالیت ګڼي. د دې ادارې تازه رپورټ وایي په افغانستان کې په حکومتي ادارو کې درغلي پراخه ده.
د حکومت په ټولو سطحو درغلي او کربا پروري پراخه ده. د کمو تنخواګانو له کبله اکثر حکومتي کارکوونکي رشوت اخلي. هم دا لامل دی چې د شفافیت نړیوالې ادارې افغانستان په نړۍ کې په تر ټولو زیات اداري فساد ککړو هیوادونو کې یو بولي.
فریډم هاوس تر سیاسي حقونو وروسته په افغانستان کې د ملکي ازادیو لپاره څلور پیمانې ایښي دي. په دې کې لومړی د بیان او عقیدې د ازادۍ هغه ده. رپورټ وایي په افغانستان کې ګڼې رسنۍ دي خو بیا هم خبریالان او رسنۍ
په افغانستان کې د رسنیو آزادۍ قانون باوجود سیاستوالان، زورواکان او امنیتي ادارې ګڼ خبریالان نیسي، ویروي او ورته ګواښونه کوي. له کابل پرته د هیواد په نورو برخو کې د رسنیو تنوع او آزادي کمه ده. له دې علاوه په افغانستان کې مذهبي آزادي موجوده ده او د طالبانو نظام تر ړنګېدو وروسته زیاته سوې ده، خو بیا هم ځینې اقلیتونه لکه هندوان، سیکان یا اهل تشیع له بېلابېلو ستونزو او زورونو سره مخامخېږي. بله موضوع د تعلیمي آزادي ده. په افغانستان کې حکومت د تعلیمي آزادۍ او حقوقو ضمانت ورکوي، خو په ځینو سیمو کې وسلوال اکثره پر ښوونځیو بالخصوص تنجونو پر سکولونو بریدونه کوي.
فریډم هاوس وایي په افغانستان کې ګڼې بهرنۍ او کورنۍ نه حکومتي او نړیوالې حکومتي ادارې کار کوي، خو د نامنې او لقبله د دې ادارو کار محدود دی. همداراز خلک هم آئینی حق لري چې غونډې او جلسې وکړي، خو نامنی یې په لار کې خنډ ده. فریډم هاوس وایي په افغانستان کې د کارګرانو او مزدورانو د حقونو نظام هم په سم ډول نه دی تعریف شوی. فریډم هاوس د قانون سرلوړۍ په برخه کې هم پر افغانستان او د هغه هیواد پر عدلي او امنیتي ادارو انتقاد کوي.
د افغانستان عدالتونو اکثره قاضیان سم نه دي روزل سوي. د سترې محکمې زیاتره قاضیان دینی عالمان دي او پر ملکي قانوني چارو سم نه پوهیږي، نو ځکه ستره محکمه اصلاحاتو ته اړتیا لري. په دې کې اداري فساد ډیر دی او اکثره زورواکان قاضیان او وکیلان ګواښي. د دې علاوه په افغانستان کې د زندانونو حالت ډیر خراب دی. د ملي امنیت ریاست ځینې جنگ سالاران او سیاسي مشران خپل زندانونه هم لري چې پکې بندیانو ته د هیڅ کس رسائی نسته. بل دا چې په افغانستان کې د محاسبې نشتون له کبله اکثر پولیس، پوځ، سیمیز ملیشي او استخباراتي کارکونکي خلک نسی ضروري وهیه او عدالت ته تر وړاندې کولو مخکې وښني.
د شخصي ازادیو په برخه کې د فریډم هاوس رپورت وایي د نامنې او لقبله ګڼ خلک به کور کړل شوي او ځنې زورواکان د خلکو ځمکې غصبوي.
په افغانستان کې د نامنې او ځمکو غصب لقبله کوي. خواته د هیواد دننه لکونه خلک به کور کړل شوي، نو بلې خوا ورته په نور هیوادونو کې میشت کډوال هم نستنیږي. په هیواد کې د سم قانوني نظام نشتون لقبله د خلکو د جایدادونو حقوقونه هم خوندي نه دي. بل دا چې په هغه هیواد کې شخصي کاروبارونه د جنایي ډلو د فعالیتونو تر اثر لاندې دي. په هیواد کې د نشوي موادو پیداوار او له هیواد بهر یې قاچاق ډیر پراخ دی. د شخصي ازادیو په لړ کې که د ښځو حقوقونه وڅېړل سي، نو ښځې د تعلیم ترلاسه کولو او کار کولو حق لري، خو بیا مرسره توپیری یا تفریقي چلند کیږي. له دې سره سره پر ښځو د تشدد پیښې هم زیاتې دي او ښځې لا هم د روایاتو له کبله په خپله خوښه واده نسي کولای او طلاق هم نسي اخیستای.
د همدې سیاسي حقونو او ملکي ازادیو پیمانو ارزونې په نتیجه کې فریډم هاوس زیاتوي د افغانستان ولس له ازادۍ او حقونو لا په بشپړه توګه برخمن نه دی او دا چې هغه هیواد د غیر آزاد هیوادونو په کټګرۍ کې راځي. اوریدونکو، په خبرونه کې مونږ د فریډم هاوس د تازه کلنی رپورت په حواله واوریدل چې پاکستان په جزوي ډول آزاد او افغانستان یو غیر آزاد هیواد دی، چې معنا یې دا ده چې په هغو هیوادونو کې ولس او ځینې ادارې له زیاتره سیاسي حقونو او ملکي او شخصي ازادیو بې برخې دي. دا ونننۍ خبرونه. راتلونکی اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو په مخامخه.
جمهوریت
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.